غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په اردن کې د دریو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو غبرګونونه. ایران هغه ادعا ویرد کړي چې وایي تهران په دغه برید کې د لاس لرونکو ډلو ملاتړ کاوه. کابل کې د سیمه ییزو همکاریو د نوښت غونډه. په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه بحثونه کیږي. او په جرمنی کې د یو افغان لیکوال هڅې. افغان لیکوال محمد عارف ورتک د ژبو ژوندۍ ساتل مهم بولي او په دې برخه کې ګڼ شمېر کتابونه هم لیکلي دي. کله دا د خبرونه تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده، د سلواغې نهمه نیټه او د 2023 کال د جنوري 9 زه ښایسته سعادت لامیمه. نن د خپرونې قدرمن میلمه په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال سره په کابل کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د تماس د ډلې پر لومړنۍ غونډې خبرو ته کینو. او په اردن کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په تړاو وروستي انکشافات به د خپل همکار سید عزیز رحمان نووړو چې هل دوی د سپینې ماڼۍ نه موږ سره په تماس کې دي. لیوال صاحب او عزیز الرحمن صاحب، له تاسو نه مننه کوم. هیله ده چې قدرمن لیدونکي تر پایه زموږ خبرونه وکړي. په منځني ختیځ کې د دریو امریکایي سرتیرو له وژل کېدو وروسته د متحده ایالاتونو د کانګرس ځینو غړو د دې هیواد له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې په ایران برید وکړي. ولسمشر جو بایدن یوه ورځ مخکې ومنله چې د ایران پلو ملیشه ډلو د یوه برید په پایله کې درې امریکایي سرتیري په اردن کې وژل شوي او څه باندې 10 نور ټپیان شوي هم دي. جو بایدن ویلي دي چې د دغو سرتیرو وژل کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د نورو جزئیات تو د پاره د ژمنې سره سم زموږ همکار سید عزیز رحمان د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې را سره مل دی. چورته ستړي مشي وایو عزیز جان، ستړي مشي، په خیر راغلی. جو بایدن د غچ اخیستو غواښ کړی دی، خو دای نه دی ویلي چې څه ډول او غچ به څه وي، او آیا پر ایران مستقیما د برید احتمال هم لیدل کیږي؟
خیسته جان سلام تاسو ته، سلام لیدونکو ته. د غچ ډول تر اوسه پورې واشنگټن نه دی مشخص کړی، لیکن جمهور رئیس بایدن دا ویلی دی چې د غچ ډول او دا چې کله به دغه غچ اخیستل کیږي دا به واشنگټن ټاکي. که څه هم سپینه ماڼۍ کې او په واشنگټن کې دا باور موجود دی چې دغه برید تر شا یو ایرانی پلاوه ډله لاس درلود، خو امریکایي چارواکي پر دې باندې بوخت دي تر څو دغه ډله نور هم مشخص کړي او دقیق یې کړي. نن ځینې داسې رپورټونه ورکړل شوي دي چې په عراق کې یو عراقي ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، او داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې د سوریې له ختیځ څخه یو شمیر ایران پلاوه جنګیالي دغه سیمه پرېښې، د خپل مرکزونه یې پرېښې دي، له دې ویرې چې کېدای شي متحده ایالاتونه پرې بریدونه وکړي. لیکن دا چې آیا پر ایران باندې د برید احتمال شته او کنه، په دې اړه څوک څه نشي ویلی، لیکن په کانګرس کې جمهور غوښتونکي د منځني ختیځ په تړاو د واشنگټن روانه پالیسي یو ناکامه پالیسي بولي. او مایکل مکال چې د استازو په مجلس کې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر دی، د غوښتنه کړې ده چې اوس د دې وخت دی تر څو دغه پالیسي له سره تنظیم شي. خو په سنا کې سناتور لینزی ګراهام چې هغه هم یو جمهور غوښتونکی دی، هغه بیا ویلي دي چې باید په ایران کې د پام وړ هدفونه په نښه شي. د ده په وینا دغه کار به هم یو غچ وي او هم به د راتلونکي احتمالي بریدونه مخه به ونیول شي. لیکن ایران ویلي دي چې په دې برید کې دخالت نه لري، او ځینې شنونکي په دې باور دي چې په منځني ختیځ کې روانو حالاتو ته په کتو سره داسې نه ښکاري چې متحده ایالاتونه اوس پر ایران باندې کوم برید وکړي، ځکه چې له دې برید سره به وضعیت په منځني ختیځ کې نور هم کړکیچن شي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د یک شنبه په ورځ ویلي چې واشنگټن به په اردن کې د هغه برید غچ اخلي چې په ترڅ کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي.
یو وروستۍ خبره کوم، او هغه دا چې پرون شپه مو سخته وه. تېر شپه مونږ په خپل یو پوځي اډه کې درې تنه میړني سرتیري له لاسه ورکړل. زه د یوې شپې لپاره د چوپتیا غږ کوم. مونږ باید ځواب ورکړو.
د وژل شوی سرتیرو هویت سملاسي څرګند شوی نه ده. ولسمشر بایدن د غسرتیری په هواد مئن پوزیان بلل دي. ګومان کیږي چې دا د حماس او اسرایلو د جګړې لپاره کېدو رئیس په نګدې څلور میاشتو کې لمړی برید دی چې امریکایي پوزیان ته پکې مرګ ژوبلا وړي. ولسمشر بایدن د برید پړه پر هغه ایران پلو او ملیشیا ډلو اچولې چې په سوریا او عراق کې فعال دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په برید کې لاس لرل رد کړي او ویلي چې تهران د هغه ډلو په پریکړو کې ښکیل نه دی چې د فلسطین په ملاتړ درېدلې دي.
گروهای مقاومت در منطقه در تصمیمات
پسی مکید مقاومت دل پخپل و پریکلو او فعالیتونو که دیران اوامر نخلی. ایران پسی مکید کلکش دی پرمختیا نهرکلی نکوی. ایران د مقاومت دلو پا پریکلو که چه چنگ دی فلسطین دی ولس نملاتر کوی او یاد یرغل پا بلان دی چه دول دی جان او خپل و خلکو ندفاع کوی لاسوهن نکوی.
د واشنگتن پوسټ ورسپانه د خبر لمخه په عراق کې اسلامي مقاومت چې د کتایب حزب الله په شمول یو شمیر ډلې غړي دي د بریټ مسؤلیت منلای دی. د امریکا د پرمختیا په مرکز کې د ملي امنیت د ادارې مشر الیسن مکمانوس وایي چې د اردن بریټ ته به ډیر زر ځواب ورکړل شي.
یو څه چې قاطعانه ویلی شم دا دی چې کوم بریدونه چې په امریکایي پوځیانو شوي د تعامل په قواعدو کې بنسټیز بدلون ښکاره کوي. دا لومړی ځل دی چې موږ د امریکایي پوځیانو مرګ ژوبله وینو او دا به داسې یو څه نه وي چې دا اداره او یا پنټاګون دی بابیزه وګڼي. دا به ځواب ورکولو ته لاره هواره کړي.
د اردن حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر امریکایي سرتیرو برید غندله ده. اعلامیه زیاتوي چې ډېر امریکایي سرتیری د اردن د حکومت سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې او د سرحدونو د امنیت په ساتلو کې همکاري کوي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د دې ترڅنګ کابل د سیمایزو همکارۍ او نوښت غونډې کوربه دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمایزو روایت پر رامنځته کېدو او د سیمایزو همکارۍ د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. دا غونډه د ایران په نوښت په داسې حال کې رامنځته کېږي چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت ملګري ملتونه هم په قطر کې غونډه وکړي.
د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې کابل د افغانستان د سیمایز همکارۍ د نوښت غونډې په موخه د گاونډیو او د سیمې هیوادونو د ځنګړو استادو او سفیرانو کوربه ده. دا دغه وزارت ویان د ایکس په ټولنیز شبکې کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې هیوادونو د سیمایز روایت پر رامنځته کېدو بحثونه وشي.
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمایز روایت پر ایجاد او د سیمایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همداراز د سیمایز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبرو شو عکسونو کې ښکاری چې په دې غونډه کې د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ د سیمې ځینو نورو هیوادونو لکه هند او روسیې هم ګډون کړي دي. د دغه غونډې نه وخت ایران په خپل لاس کې اخیسته وو، خو پښتنه دا ده چې ایران ولې داسې غونډې جوړېدو ته ډیر لیواله وو.
تاسو ته معلومه ده چې هلته د حوثیانو، حزب الله او د حماس شاته ایران دی او هلته د دې جنګ وسی شوی دی د غربي نړۍ په مقابل کې او په عین حال کې د غربي نړۍ په مقابل کې په عراق کې او په سوریه کې هم د ایران دغه دی. نو ایران نه غواړي چې د شرقي همسایه یا زمونږ غربي همسایه چې افغانستان او ایران ترمنځ دغه دی دا کړکیچنې وسی او د دې نه کوم خطر وسی. او بل توپیر دا دی چې ایران لکه د پاکستان غوندې نه غواړي چې د ترهګرۍ د ډلې نه ابزاري استفاده وکړي، ځکه چې پاکستان د بل چا په اشاره کوي ایران دې شي د ځان په دې ګوښه کوي، ځکه چې ایران ته په دې کې ګټه نشته دی او هغه غواړي چې واقعا د کوم خطر چې دوی ته د داعش نه متوجه دی دا په دې منځ وسی.
په داسې حال کې چې کابل د سیمایزو اړیکو په موخه د غونډې کوربه ده، په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي پر رسیدو سره وایي چې سږ کال به 10 میلیونه خلک د خوراکي توکو له مرستې څخه بې برخې شي. دغه اداره وایي چې کورنۍ به د خپلو کوچنیانو ګرمو ساتلو او خوړو ترمنځ یو انتخاب ولري.
د افغانستان کې یو ژمي را روان دی، کچې ته نړیوال د افغانستان سره مرستې کمی کی زمونږ بیچاره ولس د دوستون سره مخ کیږي. لومړی کچیر دوی کار کوي دوی دومره پیسې نشي ګټلی تر څو دوی خپل بچیانو ته خوراکي مواد ورسوي. هغې تر څنګ دا چې یخ ژمی دی شاید دوی بچیان یخ هم وهي، دا دوی مهمې ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي.
د سیمه ایزو همکاریو نوښت دا غونډه په داسې حال کې پیلیږي چې ټاکل شوي راتلونکي میاشت به په دوحه کې د افغانستان په اړه ملګري ملتونه هم یوه غونډه جوړه کړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په کابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د استازو په ګډون غونډه کې د افغانستان او د سیمې د امنیت پر مسلو خبرې کیږي. په دې اړه د خبرونې قدرمن میلما په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب نظر را اخلو. په خیر راغلی لیوال صاحب، ستړي مشي او ډیره مننه. لیوال صاحب، طالبان وایي د دوی تمه د افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او د دوام د پاره سیمه ییزې مشورې دي. ستاسو په نظر به دا څه ډول مشورې وي چې دا هیوادونه به دوی ته ورکي او آیا دوی به دا مشورې ومني؟
ډیره زیاته مننه. زه فکر کوم چې د دواړو لورو توقعات له دغسې ناست نه بیل دي، متفاوت دي. پر افغانستان واکمنه ډله غواړي چې د خپل ډیپلوماتیک اړیکو او یو ډول مشروعیت لپاره لدې غونډې نه ګټه پورته کی او نړۍ ته وښیي چې دوی ډیپلوماتیک اړیکې جوړولی شي او باید په رسمیت وپیژندل شي. اما د دغو څلورو هیوادونو اهداف بیا ډیر زیات امنیتي دي، ځکه څلور واړه هیوادونه د افغانستان د ناحیې څخه امنیتي اندېښنې لري. دغه څلور هیوادونه دوه عمده اهداف لري. یو دا چې که وکولی شي کومې سیمه ییزې اجماع ته ورسیږي د افغانستان څخه د پیښو ګواښونو په اړه، او دوهم دا چې را روانو څو ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو غونډه تر تاثیر لاندې راولي. فکر کوم دا دواړه اهداف په دې کې
لښتي. بله لیوال صاحب، تاسو زما بله پوښتنه هم ځواب کړه. خو د مسکو د غونډې په اړه تاسو په خپل ویل چې دا غونډه چې دا په کابل کې دا د امنیتي حالت د زیاتره پاملرنې لپاره دی، خو زمیر کابلوف وایي چې د ناست یو مخه د یو پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت د تشکیل په هدف د طالبانو سره تعامل دی. آیا دا د امکان وړ مسله ګڼل کیږي او کنه طالبان به د ټول شمول حکومت مسله ومني او د مسکل اسکاو راتونکو غونډې اصلي مخه تاسو څه بولئ؟
که زه تاسو فکر کوم چې اول خدغه څلور هیوادونه سره لدی چې سره ورته خطرونو څخه ویره لري، مګم په خپل منځو کې هم سره یو هماهنګ سیاست نه لري. د هغو ډلو څخه چې دوی ګواکې ویره لري د هغو په اړه د دې ټولو نظر متفاوت دی. د همدې لپاره سړی د نه د دغه غوښتنې چې ګواکې پراخ بنسټه حکومت دی د دوی په توصیه رامنځته کړای شي کومه هیله درلودی شي او نه د مسکو ناستې ته کومه هیله شته، ځکه چې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو مسأله واکمنې ډلې رد کړې ده او وایي چې موږ هیڅکله او د هیچا تر فشار لاندې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو په هکله حتی خبرې نه کوو.
بله، دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو دویمه مشورتي غونډه هم جوړیږي لکه څنګه چې تاسو ویل. دا پرله پسې خو د څو اړخونو لخوا بیلابیل غونډې دي چې یو ډول رقابت هم خېږي د افغانستان په برخه کې. تاسو څه فکر کوئ په خپل طالبان به وکړی شي چې د دومره غنو غونډو په ترڅ کې د غنو هیوادونو په شمول خپل د افغانستان ګټي خوندي وساتي؟
د دوه غونډه د دسمبر د 9 نیټې د فریدون سینری او غلو په سپارښتنه باندې جوړیږي چې په غیږ ډیر بحث پدې وشي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی وټاکل شي. دقیق وګورو دغه څلور هیوادونه په یو ډول د واکمنې ډلې سره په هماهنګۍ کې د بل فوق العاده استازي لټاکلو سره مخالف دي.
بله،
حتی دوی په امنیت شورا کې د دې په مخالفت رائے ورکړې ده. زه داسې فکر کوم چې کله چې ما مخکې وویل چې دوی غواړي یو ډول د دوه غونډه د تر تاثیر لاندې راولي حتی د سبوتاج هڅه یې وکړي. یو دلیل همدا دی چې دوی دلته غونډه جوړه کړې. خو مشکل دا دی چې نه سیمه ایز تعامل او نه هم نړیوال تعامل کوم حقوقي الزامیت درلودلی شي، او دغې دلیل دا دی چې دوی واکمن ډله پر رسمیت د حکومت په توګه پر رسمیت نه ده پیژندلې. حقوقي الزام هغه وخت رامنځته کېدلی شي د بهرنیو هیوادونو او د هیواد ترمنځ چې د دوی ترمنځ اړیکې پر رسمیت پیژندل شوي وي. دا ستونزه په جدي توګه ده، یعنی تاسو هیڅ ډول التزام دلته نشي لیدلی له دوه غاړو.
ډیره زیاته مننه کوم لیوال صاحب. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب کور ودان، تل بریالي اوسئ. د دې نوراندې په کاپیسا ولایت کې د ځوانانو د پاره د حرفوي او مسلکي زده کړو مرکز پرانستل شوی. په دغه مرکز کې به ځوانان د موټر د تخنیک په ګډون بیلابیل حرفوي زده کړې کوي. بل لوري ته شنون کې وایي چې د دې ځوانانو ترڅنګ باید د پوهنتونونو علمي کادرونو او مسلکي کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي. دا ځوانان په داسې حال کې د دندو غوښتنه کوي چې د طالبانو له لوري په تخنیکي او مسلکي بستونو هم د مدرسو طالبان او ملایان ګمارل شوې دي. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې.
د حرفوي زده کړو په دغه مرکز کې چې نږدې 160 تنه ځوانان د خیاطۍ، موټرانو تخنیک او موبایلونو د جوړولو په زده کړه بوخت دي، شپږ میاشتې به هم دا کورس دوام وکړي. د دغه مرکز ځوانان هیله لري چې د فراغت وروسته به خپلې کورنۍ ته د ګټې وټې ترڅنګ د نسبتا ښه ژوند خاوندان سي. دوی له طالبانو غواړي چې مسلکي ځوانانو ته د وزارتونو په اړوندو برخو کې دندې ورکړي.
راځم دغه لپاره مونږ چې سبا ته مونږ فارغ شول دینه، مونږ په یو ځای کې یو دکان، یو موبایل، یو ورکشاپ، یو څه جوړ کړو او مونږ په کور ته اعلی حقاله نفقه برابر کړو ان شاء الله. خو خدای کوله بس دا به ډېر زموږ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
بعد از فراغت ما د وزارت داخله، وزارت دفاع به خاطر ورکشاپ ها یک پیشنهاد یا زمینه سازی بساده تا ما بتانیم اونجا کار کنیم، رفع مشکلات خود ما را و از ملت خود باید اونجا انجام بدیم و مصدر خدمت در جامعه خود شیم.
دا ځوانان په داسې حال کې له طالبانو څخه د دندو غوښتنه کوي چې د زیاترو وزارتونو په مسلکي او تخنیکي برخو کې هم د مدرسو طالبان او ملایان ګمارل شوي دي. خو بل لورته د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت ویان سمی الله ابراهیمی وایي چې د ورته مرکزونو له پرانیستلو یې موخه دا ده چې د بیکاری په مخنیوي کې له ځوانانو سره مرسته وسی.
هر هغه څوک په بازار کې په اسانۍ سره جذبېږي چې مهارت ولري، مسلک ولري، او هغه څوک چې تحصیل ونه لري، زده کړې نه ترلاسه کړې، د دې تر څنګ مهارت ونه لري، د کار په بازار کې هغوی ته په اسانۍ سره کاري فرصتونه نه برابرېږي. نو په همدې اساس باندې د کار ټولنیزو چارو وزارت هڅه دا ده چې هیوادوال خصوصا ځوانانو ته فني حرفوي زده کړو برنامې دایري کړي تر څو د کار په بازار کې جذب شي.
بل خواشنونکي که څه هم ورته هڅې ستایي، خو د دوی په خبره چې په کور دننه په زیات شمیر علمي او مسلکي کادرونه د بیکاری په سبب پر کور ناست دي. شنونکي وایي چې د خپلو کورنیو کادرونو څخه استفاده کول د نوي ځوانانو په پیاوړتیا کې رغنده رول لري.
د دولتونو او حکومتونو مسؤلیت دا تر څو دغسې روزنیز، تخنیکي او میکانیکي مراکز نور هم ډېر کړي، تر څو موږ دې ته اړ نه شو چې د بهر هیوادونو څخه بشري نیرو هیواد ته راوړو او هغوی وکولی شي زموږ تاسو د هغو ځوانانو چې په افغانستان کې درس ویلی، تحصیل کړی، د هغوی پر ځای وظیفې اجرا کړي. البته دا د بل مسؤلیت د دولت دا ده تر څو دغسې مراکزو کې علمي کادرونه استخدام کړي، هغه استادان چې دننه دي او بهر دي او هغوی مسلکي استادان دي دغه د استخدام کړي تر څو وکولی شي دوی زموږ تاسو محصلینو زده کړو ته په ښه وجه درس ورکړي او په زمین کې وسایلو ته اړتیا شته، کافي وسایل ته، تر څو د دغو وسایلو په واسطه سره دوی وکولی شي خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورکړي.
په دې مرکز کې په زده کړو بوخت ځوانان له لیرو سیمو پر بایسکل هر ورځ په منظم ډول له لویو هیلو سره په خپل لګښت زده کړو ته حاضریږي. دا ځوانان له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې تر فراغت وروسته د دوی د مسلک مطابق لوازم او دندې ورته برابر شي. شمسارین، امریکا.
قدرمنو لیدونکو، افغان کډوال د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د خپل هویت او اصلیت په ساتلو کې څه ډول رول لوبوي. په جرمنی کې بعد هغه افغان لیکوال فرهاد سورانا وچو چې د مورنۍ ژبې ساتل ډېر مهم ګڼي. خو لومړی لنډه دمه. اوس هم نړیوالو خبرونو تر ازو د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د مشر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې د اوپتل څخه د توغلول شوي کروز توغندیو د ازموینې انځورونه خپاره کړل. د دولتي رسنیو په وینا د توغندیو ازموینه د یکشنبه په ورځ ترسره شوه. دا د ستراتیژیک کروز توغندیو سره ورته توغندی دي چې شمالي کوریا تېره اونۍ د خپل وسلو د سیستم د لاند نوښت په موخه وازمویل. بل پلو ایران او پاکستان په یو بل له وروستیو بریدونو وروسته د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د اړیکو پیاوړتیا او کړکیچ کمولو په خاطر په خپلو کې ارتباطي افسران ګماري. د دې میاشتې په پیل کې د تهران او اسلام آباد ترمنځ د یو بل په خاوره په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې اوس هم پیاوړې وبللې. او د دې نوړاندې یو شمیر اسرائیلیانو د دوشنبه په ورځ د ولاریون پترسکی په غزې کې د نیول شویو یرغملو د خوشی کېدو او د لومبي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د حکومت استعفا غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو د حکومت استعفا غوښتنه کوله او داسې نښې یې په لاس کې نیولې وې چې په کې لیکل شي و چې بی بی د نورزی د ویجاړتیا پلوی دا حکومت نور نسخور شي. د نتنیاهو شهرت د اکتوبر له اومې د حماس د برید رئیس چیټ شوی او خلک د نویو ټاکنو غوښتنه کوي، ځکه ډیری اسرائیلیان هغه د بې ساري امنیتي ناکامیو او همدارنګه د یرغمل شویو د بد حالت مسؤول بولي. په بیت المقدس کې مظاهرې په داسې حال کې دي چې د یوې احتمالي موافقې په اړه بحث هم روان دی چې له مخې به یې اسرائیل د حماس په ضد پوځي عملیات د دوو میاشتو دپاره وځنډوي او په بدل کې به یې له سلو څخه زیات یرغمل شوي هم خوشي شي. قدر منو لیدونکو، د ملګرو ملتونو د کار او مرستې ادارې خپل ډیر کارکونکي په اسرائیل او د حماس د اکتوبر د اومې په تروریستي بریدونو کې د ښکېلتیا په تور له دندو ګوښه کړی دي. اسرائیل د امریکا په شمول د ډیرو هیوادونو د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې یادې ادارې سره یې مالی مرستې بندې کړلې.
د یکشن به په ورځ یو ځلی بیا اسرائیلی مظاهره کوونکي په سرحدي کرخه کرم شالوم کې راغونډ شوي وو او د برمته کسانو د خلاصون او غزې ته د بشري مرستو د موقتی ځنډ غوښتنه کوله. د ملګرو ملتونو لخوا د خبرداري له امله چې په ځینو سیمو کې د لوږې او بېوزلۍ د راتلو وړاندوینه کړې ده، فلسطینیانو په کې د یوې بوجې کومکي وړو ترلاسه کولو هڅه کوله.
دا د وو کسانو لپاره دي، وګورئ چې څومره کم دي. دا پنځوس شکله
یا اسرائیلی پیسې $10 کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستو او کار اداره یا اونرا د غزې د 2.3 میلیون وګړو د 2/3 برخې د مرستو رسولو مسؤل ده چې اوس په خپل جنجال اخته شوه. د دې ادارې دولس کارکونکي د اکتوبر میاشتې 8 نیټې پر اسرائیل د حماس تر ګرې برید کې په لاس لرلو تورن شوي دي. په دې برید کې 1200 کسان وژل شو چې څنګه څه 240 یې برمته وړل شوي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرش یکشن به پورې دا تایید کړ چې ډیر تورن شوي کسان منفق شوي او تحقیقات روان دي. هغه د امریکا په شمول لک تر لک له نهو هیوادونو وغوښتل چې د یادې مؤسسې سره د خپلو مالی مرستو په تمویل بندولو پریکړې له سره غور وکړي. د عرب اتحاد د پاره دایمي استازو په قاهره کې بیړنې غونډه وکړه چې پر همدې موضوع وغږیږي.
هغه هیوادونه چې د انرا د ادارې د تمویل مسؤلیت لري باید دوه مخې ونه کړي او دوی باید دومره چټک عکس العمل ونه ښیي.
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلیانو سفیر ګلات اردان د یکشن به پورز خبرداري ورکوه ویل هغه هیوادونه چې د پراخو پلاتونو تر تکمیلېدو پورې غواړي د انرا مؤسسې تمویل ته دوام ورکړي باید پوه شي چې ممکن پیسې په ترګري کې کارول شوي وي. په عین وخت کې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هڅه کوله د کورنۍ اعتراضونه کمرنګ وخی چې د برمته نیول شو او مسونه ستنیدنه او اسرائیلی مشرتابه ګوخه کېدل غواړي.
ואני אומר את זה באמירה מאוד אחראית ומדויקת.
דאי וזה דה חמאס הילה פיאוורי כבי, דאי וזה דה הוגוי תמי זיאטבי, אמונג דה הוגו מוחוס חלרי כבי, צ'י וואלוך פל ברמתה קסם סטנה כלום.
او چې په غزې کې د حماس وسلوالو مرکزونو باندې د اسرائیل حمله دوام لري، د قطر، اسرائیل، امریکا او مصر استازو ویلي وو چې دوی به په یو احتمالي اوربن او د نورو برمته کسانو په خوشی کولو خبري وکړي. دا خبر د سې وخت کې خبر شو چې په غزې کې د حماس ټلې د روغتیا وزارت خبر ورکو چې په غزې کې د وژل شو کسانو شمیر تر شپږ ویزر هم زیات شو.
خپل پلو په جرمنی کې یو داسې افغان کډوال د ژوند له داستان څخه مو خبرو چې په بي ساري ډول د جرمنی پښتو او دری ژبو د زده کړې لپاره شاوخوا 13 کتابونه لیکلي دي. تاکس افغان لیکوال محمد عارف وردګ دی.
په جرمنی کې میشت افغان کډوال محمد عارف وردګ یو له محدودو کسانو دی چې د جرمنی پښتو او دری ژبې د تدریس زده کړې او پر جرمنی ژبه د نوې راغلو افغان کډوالو د پوهېدو لپاره په پیساري ډول د نورو مهمو کارونو ترڅنګ ډیر شمیر کتابونه هم لیکلي دي.
ما تقریبا 13 کتابونه لیکلي چې دغه جمله نه دولس می ټول چاپ شوی دی. البته دا چاپ ټول خپل مصرف کړی، لیکنې ټول ځان مخپل کړی او تدوین او تصنیف ټول یې هم مخپل کړی. د جرمنی لپاره یو ډکشنری لرم چې په جرمنی، پښتو او دری ژبه ده. بل یو ډکشنری لرم چې دری په آلمانی ژبه ده او د آلمانی ژبې ګرامر په دری تشریح شوی، په پښتو تشریح شوی او پښتو په انګریزي ډکشنری لرم. انګریزی خودم موز لرم. پښتو ګرامر می په دنیوي اصول باندې جوړ کړی دی، هم په خواچا کړی دی او د آلمانی ژبې ابتدایي درسي کتاب او هم یو ځانګړی ګرامر می په دری ژبه چاپ کړی.
خغلی محمد عارف وردک چې له شاوخوا 30 کلونو راهیسې په جرمنی کې میشته وایي له افغانستان راتګ او په کډوالۍ کې د پردی ژبې زده کړه ورته د نورو افغان کډوالو په شان ډیره سخته وه.
دلته یوازینۍ سختي تنهایی ده. موږ وخت چې راغلو دومره افغانان درته نه وو، هیڅوک نه وو، بیخي تنها وو او آلمانیانو سره هم موږ تماس نشوای نیولی. د ژبې او د کلتور د هرې میګانه نو زموږ زیات مشکل تنهایی او په دوامه درجه توان ژبه وه.
د خغلی وردک په خبره چې په کډوالۍ کې د کتابونو لیکل او چاپ ډیره سخته چاره ده، خو د خپلې ژبې د ژوندي ساتلو او کډوالو ته د خیر رسولو فکر او هڅې بې نتیجې نه وه.
آلمانی په دری پښتو د قبول شوې د آلمانانو د معلمانو د علمي طبقه ادبي طبقه د خونګ یوه فعالي سره قبول شوې ډکشنري ده او زه تاسو ته مثال وایم. یو ویب سایت دی چې په هغه کې 15 عالي ترین کتابونه د دنیا پکې پی ډی اف شوي، کاپي شوي دي د فایل په شکل. یا هغه جمله نه یو ډکشنري ده.
په جرمني کې نوی او زاړه میشت افغان کډوال چې د جرمني ژبې زده کړه یو ستر سرخوږی ګڼي، خو د خغلی وردک په خبره چې د افغان کډوالو کمزوري هڅې دا ژبه سخته کړې ده.
د افغانانو مشکل دا ده چې تر اندازې خپله هم سست او کمبل دي، یعنی په هغه شکل باندې چې څوک زده کړه کوي دوی نه کوي. دوی داسې زده کړه کوي چې لکه شیرینی غوندې وي چې بسکې مزه ورکه ښه ورته ښه او که ورنه که نو ځانه پذابوي. ځکه ماته معلومه شوې ده ما دا فرهنګونه او ډکشنری چې چاپ کړې خصوصا پښتانه د ژبې سره د کتاب سره هیڅ علاقه نه لري، برخلاف فارسی زبانان. او په دوی که په تیره بیا زموږ هزارګان وروران دا ډېر کوششي خلک دي. دوی ژبې زده کوي، زده کولی هم شي او کوشش هم کوي.
په جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانانو کورنۍ میشتې دي، د خغلی وردک په څیر کم شمېر خلک توانېږي چې سرګرم وروسته د خپلې ژبې د ژوندي ساتلو او نورو افغانانو ته د یو ښه میراث د پاتې کېدو هڅه کې بریالي کېږي. هیله اسد د امریکا غږ جرمنی.
ستاسو د ملتیانه بیا هم د ژر له کومې مننه کوم. دا خبرونه نه د امریکا غک پښتو خبرونه پای ته رسیږي، خو دری خبرونه را روانه ده. د تګ نه مخکې یو ځل بیا یادونه کوم چې د تلویزیونی خبرونه وروسته د سپینو خبرو برنامه هم وګورئ او واورئ. اوس به ورشو دری خبرونه ته لینا جان روزبی همدلته اوس په استودیو کې ده. په خیر راغله لینا جان.
بله، ممنون و سپاس از شما. با سلام به شما ببیننده های محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه. نشست ابتکار منطقه‌ای در افغانستان که توسط حکومت طالبان میزبانی شده در صدر اخبار افغانستان قرار داره. همچنین واکنش هایی از قانونگذاران جمهوری خواه در کنگرس روی کشته شدن 3 عسکر آمریکایی در اردن داریم و دیگر تحولات جهان و افغانستان را با ما باشید و تا لحظات دیگه بیننده نیم ساعت بعدی